سلامونه ستړي مشي تاسې څنګه کلا زده رادیو ناوړي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په کونړ کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالیو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقبلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ اوربند شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر این ډی په نوم د رسنۍ یو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1515 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري. د سیشن بپورس هم په چارټر الوتکو کې یو سلوش په افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاو خوش په نیم سوه نور داسې افغانان شته چې جرمني په خوا ورته ویلي چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین ویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د هیات به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتساپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له خپل متحدانو څخه وکړه او څرګنده کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې یې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا 60 غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. دا لایحه تېرې اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لورې تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لیکلي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدلی شئ. د کونړ په دانګام او مروره ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو، طالب چارواکو او پولیسو ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د شته تلفات لري او کنه؟
بل شوې دي د هغه طرفنه په ترخوب او براولو هغه خطه نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني زیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي زیان لري.
وړاندې به د دغې نښې په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلوه بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کړکړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې د موږ ترته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالي پسې نه شو تللی دا به څه کوو.
لا دې سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست پردیس ترمنځ په لارو کې ترافیکی نه خلک ول شوې دي چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکی پیښو مخه ونیسي. په اړه به هم درته راپور ولرو. نو به تاسو هم شته ملتیام وړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بی هم ستړی مشوی ز فریده سیالی مو پا تخنیکی چارو که را سرا سید قدر جلالوف دی. پا کنر ولیت که دا طالبان و حکومت سیمیز چاروکی ادا کوی چوی پرون وقتا پاکستانی زوکونو دا دیورن کرخی پوگدو که افغانستان غالی تا دا توپونو دزی کردی دی. کنر ولیت که دا طالبان و حکومت دا اطلاعات و کلتور رئیسا و دا استخبارات و یو مسئول از دی راڈیو تاول چه دا بریدون و رسل حقی شوی چه پاکستانی زوکونو خپلی یوی پوستی دا سڑک غزوخو طالبانوی دا دی حدسی مخوانی والا. دا طالبان و سیمیز چاروکی پاکستانی لورتا دا دو کسانو دا مرک شو بلی دا هم کوی خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د دب خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه ناوخته یې د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې. خود دغه ولایت د استخبارات یو چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نښتې په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمینه وروسته جنگ سوه و چې دنګام ولسوالۍ بینشوي کانډو کې پاکستاني پوځونه غوښتل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده. ډزو تبادله سوې په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره شوي دي. د هغې خوا نه توپونه راغلي دي. یو عام کس تقریبا لسو پورې وژنې لګېدلې په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل
کورونو مورونه خلک هم کډوال شوي دي. ډزې شوي دي د هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه هغې ته نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني زیان خو نه لري تر اوسه خو مالي زیان لري.
دغه شان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زمون غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زمون ګران هیواد د ګاونډي سره لري باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزو د پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت یې په دې هدف د هوایي بریدونو تر څنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب ډېر لامل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې یو ځل بیا د کندهار ولایت په مروري او دنګام لسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بلبل او د پاکستان د پنجاب او سندیا لاتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلې یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دی وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو اړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپل مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبې د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپل کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دې د ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلی. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ ته لار راوخي، مونږ څه شی وکړل تم پرېږدې نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې روانی دي، خپل سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته کورځي پولیسټینی سی په پنجاب کې کده مونږ تر تښتېدلی دلته وزغلی که خپل کالب شنه سوتللې دا بس کو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه.
د سې بسلګونو د سې بزرګونو د سې بلوچستان کې د سې کراچۍ کې د سې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی، دوی خپل سر وست، خپل عزت بچ ک سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي، کرای کورو کې په خپل جوې کې خپل خلک دي چې اغه به څوک خلک دي دغه سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دوی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا کڅوک سي مخې منیسي، خو کبیر تر استنې دوه کې وي مې پریک دی. نو موږ ورته ته وی چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزه سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان څنګه چې واپس خپل پاسپورت ویزا باندې را چې خپل سامان وړل شي، داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې ول سوا ترافیکي نخي ولایم نصب شوی. ځای مسولین وايي د دینخو او علایمو لنسبولو موخه د ترافیکي پیښو مخنیوي، د ترانسپورتي وسایلو تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو او موټر چلونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدی چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د ټرافیک ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د ستخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅ خپېلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو له سو نسبتا ښه کیفیت لرونکي ټرافیکي نخې یا ټرافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ټرافیکي نخې لګول کېدي، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نخې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ استازي منیب زدران مشال راډیو ته وویل
د تیرې کوتل نه پیل د زدران ولسوالۍ پورې 1100 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف دی راغلی.
د ګردیز خوست په لوی لاره کې توظیف شوی ترافیک اموایي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونې عملي کې تر دې را ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
د خلک ډېر لکم چې کوم ځای کې لاوهې لګېدلای او د ترافیکو او هغه لاوهې ته باید متوجه اوسېږي چې کوم طریق باید موږ مخته راشو لاوهې په مطابق چې دوی مخته لاړ شي مثال نه دسه مخامخ کېږي نه پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف بین موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبېدو سره له پیله د ورځې او شپې لخوا په موټر چلونه کې اسانتیا رامنځته شوې. د پکتیا اوسیدونکي دینار عابد وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه کې نه کنه چلګول شوی د زمونږ لپاره او د عامې ته په خېل لپاره ډېر د ګټورې دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کېږي ځکه چې مخ تقریبا بعض خلک به بي سواده به په غو نه پوي د دې لپاره لګولې دي چې مثال درځي کې باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نخو او علایم مناسبدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سره ټکانډو کې دا شان چې دی دا یوې خواته د ډرایور لپاره او رهنما ده بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نخونه شتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټر او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامه او نخې مهمه بولی وایي دغه نخې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټر د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خواله راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې کلا ازادي راډیو نوري وړاندې په دې سره راپور ورې چې نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده چې افغانان په کوم هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړي توګه هغوی چې له ایران او پاکستان راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور ورسره واورئ خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراني چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل ورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوی استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریځ له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبه یا یک شنبه په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتری پسکوف څخه خبریالانو د پنځشنبه په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسیدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحده ایالتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه رسیدلې. بل لورته د چهارشنبه پورز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچرته کیف او اروپאי مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسی شي روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځانو نور سیملان دکړي. اروپאי مشران ویل دي چې دوی به د کیف د دریز ملاتړ وکړي کچرته روسیا په اوکراین کې بریالي شي، ځکه چې بیا دا اندیشنشته چې روسیا بل ورځ د ناټو پورې وغړي هیواد بریټ وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړي دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیه د اوکراین د خاورې څخه باندې 1900 کې مځکه لاندې کړې ده، چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکراین دی د خپل خاورې له جنوب برخو تیر شي کیف موافق نه دی، او له خپل اروپایي متحدانو سره یې هڅه پیل کړې دي چې په دې طرح کې تغییرات راشي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي، او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خبرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي، چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی دارین؟ ما را نمیگیرند.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسی ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2.5 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده، او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترسازی که ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم.
د دې لوري چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مولا کور و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 80 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
تیار مردم د شرایط خراب قرار دارد، تیار وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زخپل دو زلی نیول شویم حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرتا رازاد شوم فعلاً یو لری پرتی سیمې تراغلیو یو خونه مونیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز زه پیریکی پخوم او چیرمې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمې او خپل شپه ورځ پرې تېروو
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خرابې سوې په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یون ایچ سی آر ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر دیرشمې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسوب زندگی او څه ډېره سخته شوې ده ځکه چې مشکل له خیمې زندگی د اوس مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او هسه سړه ده یخ هوا ده نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وی تھا بولا تھا کہ کورونا وائرس جو شی کورونا ډیر ځل ضروری ده کړي خیمو زندگی د سوي چټي را سخت ده
دا افغان او بي ځای سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ په خپل اکسپانه د دې ورځې د منځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو زده کوونکو کار خلقونکو هنرمندانو او نورو په توګه د خپل اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي ملګرو ملتونو مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپل کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي افغانستان یو له لوی هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو سیاسي بې ثباتۍ وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بحران ها شکل می گیرد
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي مزمنه اضطراب ژور خپګان د بی هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادی زسمار دی چیرې چې غیر قانونی کډوال اکثرا سخت کار تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کیږي
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي د بخنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان ساکل له 2.8 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 6% ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ملاتړ ته زیان رسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.